رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار و نیکمرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لډیسته.
د هند صدر اعظم مودی په پاکستان کې د سارک په غونډه کې ګډون نه کوي. په جرمنی کې حکومت د 2014 نه وروسته د اسلامي ادارو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي او د سوریه حکومتي عسکرو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د میزان د میاشتې 8مه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ د سوریې د روان بحران، د امریکا د انتخاباتو او د امریکا د اوسنۍ اقتصادي ودې په باره کې هم رپورټونه اوریدلی سي. خوس په پره خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا د مولا رسول د ډلې د اعلامیې په ملاتړ وایي هیلمن دی چې د افغان دولت ټولې وسوالې ډلې په دې پوه شوې وي چې جګړه د حل لار نه ده او اوسنۍ ستونزه یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې حل کېدای شي. د مولا رسول په مشرۍ د وسوالو طالبانو بیلې شوې ډلې د یوې اعلامیې له لارې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې د موافقې ملاتړ کړی او د افغانستان د لانجې د وسولو دپاره بین الافغاني مذاکرات غوره لاره ګڼلې ده. هند اعلان کړی دی چې صدر اعظم نریندر مودی به راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې په سیمه ییزه غونډه کې ګډون ونه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیانې کې ویلي دي چې په سرحد باندې د رستو نښتو او د هند په داخلي چارو کې د پاکستان د مداخلې نه وروسته هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د سارک یعنی د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د جنوبي اسیا د هیوادونو د ټولنې په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د هند چارواکي وایي چې دغه پریکړه د پاکستان سره په ګډ سرحد دروستې اون خطونه روسته کړی ده. د هند حکومت دغه پریکړه سورز روسه د هغې نه کړی ده چې صدر اعظم مودی ویلی دی چې په نړیواله توګه په پاکستان ګوښه کړي. هغه دغه وینا په هندي کشمیر کې د پوست په وی اړې باندې د حملې نه روسته چې په کې 13 تنه پوځیان وژل شول کړی ده. د دوانو ګاونډیو ملکونو ترمنځ تعلقات د هغې نه وروسته خراب شوي دي چې هند د دغې حملې تور په پاکستان کې په میشتو ترګرو ډلو واچو. اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه حمله په کشمیر کې د څو میاشتو د روان تشنود نتیجه کېدای شي. په دغه بیانیه کې دا هم لیکل شوي دي چې نور ګډون کوونکي ملکونه هم د دغې غونډې په هکله اندېښنې څرګندې کړي دي، خو دا یې نه ده تشریح کړي چې کوم ملکونو دغه اندېښنې څرګندې کړي او د هغې علت څه دی. خو کېدای شي چې د هند هدف افغانستان او بنګلادیش وي، ځکه دغه دواړو ملکونو په پرله پسې توګه په پاکستان انتقادونه کوي چې د ترګرو ملاتړ کوي، خو دغو دواړو ملکونو په ډاګه څه نه دي ویلي. پاکستان د هند دغې بیانیې ته په ځواب کې ویلي دي چې د هغوی دغه لګېدلي الزامونه ټول دروغ دي او د کشمیر مسله په نړیواله کچه پیژندل شوې مسله ده. د جرمنی د دوستن په خار کې 2014 نه وروسته پولیسو د اسلامي ادارو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. یو 14 په جماعت کې او بل 14 په هغه مرکز کې وشوه چې نړیوال کانفرنسونه پکې دایریږي. نور تفصیل د اشق الله رحیم زوی ناوري.
په جماعت کې 14 په داس حال کې وشوه چې ملا امام د خپل مېرمنې او زامنو سره دننه په جماعت کې و. په 14 کې څوک ژوبل شوی نه دي. سره لدې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا 14 یې کړي دي، خو د درستن د پولیسو مشر ویلی دی چې خایي د برید د تبیز پر اساس شوی وي. د پولیسو مشر هورس کرت شمار ویلی دی چې درې اسلامي مرکزونه ته به په عاجله توګه امنیتي تدابیر ونیول شي. کاغلی کرت شمار همدارنګ ویلی دی هغه فکر کوي چې دا چودنې د ختیز او لویدیز جرمني د یو ځای کېدو د کالیزې د لمنځلو د جشن سره تړاو لري چې تمه کیږي راتلونکي ونی به ول منځل شي. په همدې حال کې د جماعت موسس چې 14 پکې شوې ده وای په خو هم د هغوی د جماعت خېخې ماتې شوې وي. په دیوالونو یې د کرکې نه ډکې لیکنې شوې وي، خو دا لمړی ځل ده چې په جماعت کې 14 کېږي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د سوریې حکومتي عسکرو د هغوی ملاتړو د دغه هیواد د حلب په ښار ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. ویل کېږي چې دا د سوریې په جګړې کې تر اوسه پورې تر ټولو لوی ځمکني عملیات دي. دغو عملیاتو د امریکا هغه کوششونه ناکامه کړي دي چې په سوریې کې د مختلفو خواوو ترمنځ د اوربند لپاره یې کول. امریکا ویلي دي چې دغه وروستي عملیات د دې ثبوت دی چې بشار اسد، روسیا او نور ملاتړي نه غواړي چې په سوریې کې د سولې لپاره نړیوال کوششونه کامیاب شي. امریکا وایي چې د اوربند وروستي کوششونو نه داسې هیلې پیدا شوې وې چې په سوریې کې به د شپږو کلونو د کورنۍ جګړې سیاسي حل پیدا شي. امریکا چې د سوریې په ملګرتیا په سوریې کې د مختلفو خواوو ترمنځ د اوربند موافقه کړې وه او دغه یوه هفته مخکې ماته شوه، وایي چې د سوریې حکومت او مسکو دواړه په سوریې کې د ظلم مسؤل دي. د یوې اندازې سره سم د حلب په ښار کې 2,50,000 خلک بند پاتې دي. چین پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې هغوی به د هر هغه ملک د کوششونو مخالفت وکړي چې غواړي خپل داخلي قانون په چین باندې عملي کړي. د چین حکومت دغه خبره د هغې نه وروسته کړې دي چې امریکا د چین په یوې کمپنۍ د شمالي کوریا د اتومي پروګرام سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د امریکا د مالیې وزارت د چین په یوې تجارتي کمپنۍ باندې جنایي تور لګولی دی. د دغې کمپنۍ په مالک او نورو دریو لوړپوړو چارواکو باندې د شمالي کوریا سره د مرستې تورونه لګول شوي دي او دا چې کوشش یې کوو چې امریکا د مالي ادارو د لارې د شمالي کوریا اتومي پروګرام لپاره پیسې ورولیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال مارک ټونر ویل چې دا څرګندوي چې موږ د چین سره یو ځای په شمالي کوریا باندې فشار اچولی شو او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې په دغه کمپنۍ باندې اقتصادي بندیزونه ضروري وو او د امریکا جمهوري ریاست د کاندیدان ډانلډ ترامپ او هیلری کلینټن د دوشنبې د مناظرې وروسته د انتخاباتو لپاره د مبارزې فعالیتونه یو ځلې بیا پیل کړل. د دوشنبې په شپې د دغه دواړو ترمنځ لومړۍ مناظره وشوه او بې طرفه څېړونکو وویل چې هیلری په دغې مناظرې کې بریالی شوې ده او دا به د نومبر 8 په انتخاباتو کې د هغې په ګټه تمام شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د سوریې حکومتي قواوو د حلب د ښار په هغو سیمو کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په دغو حملو کې چې په سوریه کې د اوربند د خطر سره مخامخ کړی دی د امریکا او د روسیې په منځګړتوب په هغه ملک کې ټینګ شوی و. د امریکا ژغ خبریال زلی تاهوک په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کېږي.
متحده ایالاتو په سوریه کې د اسد رژیم نه د ملاتړ له کبله پر روسیې اعتراضونه کړي دي او وایي چې د اسد رژیم په ملکیانو او د بشري مرستو په کارګرانو باندې ډزې کوي. د سوریه سلور خارونو مادیا، زبادانی، الفوا او ادلبته د یک شنبه پر ورځ د بشري مرستو کاروانونه رسیدلي دي او دا اول ځل دی چې د اپریل د میاشتې راهیسې د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام او د سوریې د سرې میاشتې بشري مرستې د دغو ښارونو محاصره شوو او محتاجو خلکو ته رسیږي. د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام یو لوړ رتبه مقام جاکوب کیرن په دې باب وایي:
People here complain that winter is coming, they don't have clothes, they don't have firewood, they don't have
دلته خلک له دې نه شکایت کوي چې ژمی را روان دی او هغوی جامې نه لري، هغوی د سون مواد نه لري، هغوی د ډوډۍ د پخولو دپاره لرګي نه لري، هغوی د پخلي دپاره د قالینونو او د میزونو او د چوکیو د سوځولو نه کار اخلي. د حلب په ښار کې د خلکو حالت له دې نه هم خراب دی. هلته ملکي خلک د حکومتي قواوو چې روسیې ملاتړ کوي د یاغي ډلو او د هغو ټورستانو ترمنځ په جنگ کې راګیر شوي دي چې غواړي په دغه ستراتیژیک ښار باندې خپله قبضه ټینګه کړي. هلته په ملکي خلکو د بشري مرستو په کاروانونو او حتی په روغتونونو حملې هم کیږي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د طرفدارو ډاکټرانو د چارو د دفتر یو غړي الیس بیکر په دې باب وایي:
We can state without a doubt that over 90% of the attacks physicians for human rights has documented.
موږ به له کوم شک دا ویلې شو چې د هغو اسناد لمخې چې د بشر د حقوقو طرفدارو ډاکټرانو ثبت کړي 90% حمله د سوریې حکومتي قواوې او د هغوی متحده روسي قواوې کوي. دا د هم سرګندوي چې د داعش ډله هم په طبي تاسیساتو حملې کوي. دغه حملې په کامل او مساویانه ډول ظالمانه دي. متحده ایالاتو په روسیې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې په سوریه کې د ملکي خلکو په کړولو کې رول لري. پرون د سپینې ماڼۍ نه تاق وویل چې حکومتي او روسي قواوې په هغو خلکو باندې هم حملې کوي چې د حلب د ښار د ملکیانو سره بشري مرستې کوي. د سپینې ماڼۍ نه تاق جاش ارنس په دې باب وایي
There are also military strikes against the facilities that ensure that
هلته په هغو سیمو او تاسیساتو نظامي حملې کیږي چې د حلب د ښار په ختیځ کې خلکو ته د سکلو اوبه مهیا کوي او دا د فهم نه لرې خبره ده چې د ملکي خلکو دپاره د اوبو په ذخیرو د هم حملې وشي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ویناتلی چورکین وایي
В результате на территории Сирии
In Syria, hundreds of
armed groups are being په سوریه کې په سونو وسلواله ډلې مصالحه شوې دي. تبیزه بمباری کیږي او د کار په هغه ملکی د سولې ټینګول هم ناممکن کړی دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د حلب په خار کې د خلکو ویره او وحشت هغه وخت لا پسې زیات شو چې په دې تیر هفته کې هلته د ماشومانو په شمول 200 دیار لستنه ووژل شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دوشنبه د ورځې د جمهور ریاست ته مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو د مناظرې څخه سمدستي وروسته د دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن په وکالت د جمهوری غوښتنکي ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ باندې انتقاد وکړ. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون د سه‌شنبه په ورځ د فلادلفیا د ډریکسل اپو پونتون کې د خبرو په ترڅ کې د جمهوری غوښتنکي ګوند کاندید په هغه تبصرو باندې انتقاد وکړ چې د مناظرې په وخت کې کړې وې. دې ټکی ته اشاره کوله چې په 2008 کال کې د کورونو د بیا د راولېدلو ستونزې ورته د تجارت لپاره ښه فرصت برابر کړ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ان وای
This is a guy who said and wants to be president that it was good business for him to see the housing market fail. What in the hell is he talking about? No. Really, I've been there for 8 presidents, Democrat and Republican.
دا داسې یو سړی دی چې ویل او غواړي جمهور رئیس شي چې دا یو ښه تجارت ته چې وویني د کورونو مارکیټ ناکام شوی دی. دا د څه شي په باره کې خبرې کوي؟ نه ښکاري ما دلته ته جمهور رئیسان لیدلی دي. ما موافقه کړې ده، موافقه مې نه ده کړې، مګر د جمهوري غوښتونکو جمهور رئیسانو په شمول ما د هر یو جمهور رئیس سره کار کړی دی چې هر یو یې په دې باره کې اخلاقي فکر درلودو چې یو امریکایي باید وي. په دې باره کې فکر کوو چې موږ څه باید وکړو، په دې باره کې فکر کوو چې اساسي حقوق څه دي. آیا تصور کولی شئ چې رونالډ ریګن وایي د خلکو د بدبختۍ نه ګټه اخیستل ښه تجارت دی؟ د دغه مصیبت لپاره ریښې زغلوي، د دغه شخص په باره کې څه وایي؟ او دی غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وي. بایدن په ټرمپ باندې د مالیه په ارتباط انتقاد وکړ. هیلری کلینټن د مناظرې په وخت کې په ټرمپ باندې انتقاد وکړ چې د عایداتو مالیه نه ورکوي. دی په ځواب کې وایي دا زما په هوښیارۍ دلالت کوي. بایدن ویلې دا د هغو خلکو په مخ څپیړه ده چې په خپلو کارونو کې زیار وباسي او خپله مالیه ورکوي. د ویلې ښه تجارت چې دی ورباندې پوهیږي د هغو خلکو په باره کې دی چې د کار پسې وځي او زیار وباسي، سامانونه او خدمتونه برابروي او خپله مالیه ورکوي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال رین چې ټرمپ یې تایید کړ خبریالانو ته وویلې هیلری کلینټن د اوسنۍ وضع نه احمقانه او ښه تمرین شوې دفاع وکړه چې د لسو نه د اوو امریکایانو خوښه نه ده. ده وویلې ټرمپ زموږ هغه چا ته روحیه ورکړه چې اوسنۍ وضع نه ده خوښه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په داسې حال کې چې سږ کال د امریکا اقتصادي وده بیا څوکه سوې او د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي دي، ډېر خلک په عوایدو کې د پراخ توپیر له امله د مایوسۍ احساس کوي. په واشنګټن کې به د امریکا غږ د اقتصادي چارو خبریال میل ارسیګا د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
که څه هم چې په متحده ایالاتو کې د اقتصادي بحران د پای ته رسېدو او د اقتصادي ودې د پیل کېدو اوه کلونه پوره کېږي، د سختو اقتصادي ستونزو او د بډایو او بېوزلو امریکایانو ترمنځ په عایداتو کې د غټ توپیر له امله ډېر خلک ناراضه دي او فکر نه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته به ژوند ښه شي. د هغو ارقامو باوجود چې د متحده ایالاتو فدرالي حکومت د امریکا د اقتصادي ودې او د کارګرانو د اجرو او معاشاتو د لوړېدو په باب په دې وروستیو کې فار کړي دي، زیات شمېر خلک په دې خیال دي چې د ژوند وضع نه ده سمه شوې او شاته پاتې شوي دي. حکومتي اعداد او ارقام ښیي چې په اوسط ډول د یوې متوسطې امریکایي کورنۍ په عوایدو کې د 2001 میلادي کال د اقتصادي بحران د ختمېدو نه وروسته تقریبا 15% زیاتوالی راغلی دی. خو یوه 98 کلنه بوډۍ ډینیس آلبر چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده وایي چې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له امله پریشانه ده. په داسې حال کې چې هغې میاشتني بلونه په لاس کې نیولي وو، امریکا غږ ته وویل:
It's been very, very difficult to maintain the same standard of living. We have not.
ډېر مشکله ده چې څوک اوس خپل ژوند د پخواني ستاندرد یا معیار په شان خوندي وساتي. موږ یې په خپل حال نشو ساتلی. ځینې خلکو په دې یقین دي چې اصلا د منځنۍ طبقې په ضد جنګ اعلان شوی دی. د کمیټي فار ا ریسپانسیبل فیډرل بجټ یا د یوې بامسؤلیته او منصفانه فیډرالي بودیجې د کمیټې په نوم د یوې شخصي علمي مؤسسې غړې میرمن مایا میګوینس په دې نظر ده چې
یو یوز ټو هاف ا بارګن دټ یو وډ هاف ا جاب اند یور سالری
کارګران ته په مخ کې د دې حق ورکول کېده چې له مستخدمینو سره چنی وایي او چې عمر به له 60 کلونو یا 80 کلونو 40 کلونو او یا 50 کلونو او 70 کلونو واوخت، ماشونه به دومره لوړ شي چې تقاوت په وخت به ډېرې پیسې جمع کړي وي. د تقاوت نه وروسته ژوند به مسؤونو، مګر اوس خلک فکر نه کوي چې د تقاوت نه وروسته به د هغوی اقتصادي حالت سم شي. اقتصاد پوهان وایي چې دا ځلې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د امریکایانو د غصې او مایوسۍ یوه غټه وجه دا ده چې هغوی دا احساس کوي چې یو ډول بې وفایي ورسره کېږي. په داسې حال کې چې بډای او سرمایهدار خلک ورځ په ورځ نور هم شتمن کېږي، د منځنۍ طبقې د خلکو آمدن او عاید په خپل حالت ولاړ دی. د ال سی په نامه یوه بله میرمن چې په یوه علمي موسسه کې کار کوي وای، د ټولنې 15% پورته طبقه اوس هم یوازینۍ ډله ده چې د ژوند سطحې د 2001 میلادي کال د بډایانو په سطحه باندې لوړه ده. د اقتصادي بحران نه وروسته هغوی خپل اقتصادي تاوان تلافي کړ، خو په ټولنه کې د شتمنۍ او پیسو په ویش کې عدم توازن رامنځته کړی دی. د نژاد او جنسیت په تناسب د مختلفو ډلو ترمنځ په عوایدو کې تفاوت په مختلفه کچه موجود دی. ځینې اقتصاد پوهان په آمدن او عایداتو کې د دومره پراخې خلا او فرق پړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ د ذات البینی اختلافاتو په غاړه وراچوي. میرمن ماریا چې په واشنگټن کې د نېشنل لا سنټر یا د سیاست په ملي مرکز کې کار کوي، په دې نظر ده چې په میلیونونو ډالر هر کال د بې کوره شوو کسانو په نیولو او په محبسونو کې په غورځولو باندې خرڅیږي، مګر د هغوی د غربت د ختمولو لپاره هیڅ نه
کیږي.
دا کار بالکل د مالي منابعو ضایع کول دي. وروستۍ علمي څېړنې ښیي هغه خلک چې کورونه نه لري او د سړکونو په سر شپې او ورځې تېروي، په محبسونو کې د غورځولو او د مجرمانو په سترګه ورته له کتل نه به بهتره وي چې د هغوی لپاره کورونه جوړ شي. دا به ډېر ارزانه تمام شي. کاونټیو یا ولسوالیو کې همدا حال دی، محبسونه ورنه ډکیږي خو مرسته ورسره نه کیږي. په واشنگټن کې د سیاسي بنبست او د سیاست مدارانو ترمنځ د ذات البیني شخړو له امله خلک پر هغوی باندې بې باور شوي دي، خو ځینې خلک فکر کوي چې دا ځل انتخابات ځکه ډېر مهم دي چې د انتخاباتو نه وروسته به د هغوی په اقتصادي حالت کې بدلون راشي. مګر نوې کلنه میرمن ډینیس آلبر د خیر تمه نه لري او وای:
terms of the economy or politics I'm very despondent in
the اقتصاد او سیاست په برخه کې زوس د بیوسۍ او مایوسۍ احساس کوم. فکر نه کوم چې یو کاندید به هم د ټولنې لمنځنۍ طبقې سره مرسته وکړي. ډېر کم خلک د دواړو سیاسي ګوندونو پر کاندیدانو باندې دا وخت اعتماد او باور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان ولایت مرکز پارون ته ورغلې لاره چې د کونړ له پیچ درې څخه تیریږي ناامنه سوې او ولسي خلک یې پړه پر حکومتي ادارو اچوي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د نورستان مرکز پارون ته په ورغلې لار د ځنو وسلوالو ډلو راوتل او له مسافرو د مالونو اخستو خلک په ویره کې اچولي. په دغه لار تلونکي خلک وایي درې میاشتې کېږي چې په سړک د وسلوالو سړو راوتل پیل شوي او لا هم دوام لري. دوی وایي دوه ورځې وړاندې خو په وسلو سنبالو کسانو د موټر په سورلۍ ډزې وکړې چې دوه مسافر پکې وژل شوي وي، ولس نور زخمیان دي.
دا دوه درې میاشتې کېږي چې په دوه درې واقعاتو شو، مخکې پیرم کسان در شو او پیسې اخستو، چانه موبایل او څوک ټکولو څوک واخلو، او موږ عوام لاړو او کمانډان صاحب سرواري صاحب سر کېناست. موږ ویل چې دغه لار امنیت ونیسئ، یا پوستې واچوئ یا ګزمه ولېږئ. دوی تصمیم ونه نیول، دوی په نتیجه کې اوس دا مسله قتل تور شوه.
دا خلک په دغه لار اصلي ستونزه د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې ګڼي او زیاتی چې حکومت دغه خپل امنیتی پوستې زیاتې کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزویم د وړمې ورځې پیښې اندېښمن کړی او وایي یو موټر چلونکی او بل عام وګړی پکې وژل شوی دی. هغه وایي حکومت ته په وار وار د دغې نامنۍ د حل لارې لپاره ننواتې کړي خو لا یې سر نه دی نیولې، ځکه خو په لاره لغلا او شوکې وراخوا وژنې پیل شوي.
دغسې واقعې خلک تشویش کړي دي واقعا، خدای ته خیر کړي. نو مقصد دغه د مسؤلینو سره موږ دغه مسایل تشویش شریک کړي دي، خدای وکړي چې دغه مشکل د حل لپاره اقدام وکړي او دغه لارې امنیت تامین شي.
د نورستان مرکز پارون ته ورغلې لار د کونړ د پیچ په دره ورتیره شوې او یو کال وړاندې خو په دغه لار هیڅ دولت پلوي سړی نه شو ورتلې. وروسته پکې امنیتي پوستې زیږ شوې، ځکه خو د وسلوالو د راوتو مخې ډب کړې وه. خو د تیرو درې میاشتو راهیسې د دغې لارې بیا نامنه کېدل د ډیرو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وایي د دغې ستونزې د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او زر د چې د دغې ستونزې غم وخړل شي.
نو پرون را په دې خوا قمانداني امنیت رئیس امنیت ملي او دغه کسان تقریبا اویا اتیا کسان در علاوه د ولسوالۍ قمانداني امنیه او د کوم پوستو سره هلته موجود دي. دوی ټولو په ګډه سره د کوم خوانه چې دا د غلو راکته شوی و د هغوی پوستې لاړله. بالاخره هغوی بې شرمانه تښتېدلی ده. له دې نه وروسته د عمومي خلکو سره هم دا مشران ناسته کړې ده او دا د قومي سلسله هم دا مشکل ته رسیدګي کوو.
له دې وړاندې د غربي نورستان خلکو هم درې ولسوالیو ته په ورغلې لاره د وژنو او ناامنۍ له امله شکایت کړی او ویلي چې حکومت پلوي خلک خپلو سیمو ته بیخي نشي ورتلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت لري چې دکانداران او نورو کاروباریان د افغانۍ د کمو پیسو نوټونه له کلدارو سره په یو شان معامله کوي. دوی دا کار د افغانۍ د ترویج پر وړاندې جدي ستونزه بولي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو محب الله په ګردیز ښار کې په سوداراني ولو بوخت و. د غوښتل چې د کلدار پر ځای دکاندار ته افغانۍ ورکړي، مګر محب الله وایي چې دې کار سره تاوان کوي. هغه امریکا غږ ته وویل هغه توکي چې مخکې به یې په 40 پاکستانی کلدار اخیستل، اوس یې په 40 افغانۍ رانیسي، ځکه ده په وینا د افغانۍ واړه نوټونه له پاکستانی کلدارو سره یو شان معامله کیږي.
مخ چې په کلدار دغه د سودا اوس په غونه مغه سودا ده ټول تربال کې به حکومت د سو کې چې نو خو به نو ګرځي د ټول تربال دکانو کې پرچون دکانو کې قصدي کې
له هغه مهال رئیس چې سم د مخ کې په پکتیا کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي پر ضد کمپاین پیل شوی، اوس مهال په ګردیز کار کې ډیره راکړه ورکړه په افغانۍ تر سره کیږي. خو په دې برخه کې د خلکو اندېښنه دا ده چې دکانداران او نور کاروباریان د افغانۍ د کمو پیسو نوټونه له کلدارو سره یو شان معامله کوي. دوی دا کار د افغانۍ د ترویج پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
په درمن سرپای مان مخکو نه په درې سرپای کلدار وو ته په هغه اوس په هغه شل کم کلدار درې سرپای کلدار هغه ونه راکړ ټوماټر وخل اور شل رپای کلدورې ولته په وار کې پنځلس رپۍ دنه کوي نر نشته وروره نر کوم دی وو سړی نر هما ودړلی شي نر پتړلی شي مسلمان غریب خلک یو یا جر سړی یم پنځه زره رپۍ معاش لرم
عین الله په گردیز ښار کې قصبی لري هغه وایي قسم خروالی یا د دکاندارانو اتحادیې دوی ته تر اوسه کومه نرخنما نه ده ورکړې خو د افغانۍ او کلدارو تر منځ یې توپیر په خپله مراعت کړی دی هغه مني چې ښایي ځینې دکانداران د افغانۍ او کلدارو تر منځ ډېر توپیر ونه کړي مګر له مسؤلینو غوښتنه لري چې په دې برخه کې له لازمو لارو چارو کار واخلي
والله په کسبیانو کښې خو ډېر تغییر راغلی کسبیانو کښې مثال خبر مخې په څلور سوه کلدار خرڅ ورځ په دوه نیم سوه افغانۍ غوښ خرڅوو او د نور شیان هم دغسې لږ لږ پار کوي خو بعض دکاندارانو لږ تخفیه هغه نه ورکوي خو باید کوشش وکړي چې هغه حساب وکړي سرپینه پوښتنه وکړي چې څومره افغانۍ راځي په هغه ریټ باندې خرڅ کړي
په عیني وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس نصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې د امنیتي ادارو په همکارۍ ګډ کمیسون جوړ او عملا په ښار کې نرخونه کنټرولوي
دا ستونزو ته موږ جدي پاملرنه کوو ځکه کمیسون وظیفه لري د کمیسون څه موږ بازار کښې څلور لینونو کښې دوی موظف دي د دغه نرخ هم دوی کنټرول کوي چې کله دوی افغانۍ په هغه هماغه بیه په افغانۍ خرڅوي کلدارو چې کومه بازار کښې خرڅوي هغه هم په افغانۍ خرڅوي دغه کمیسون
پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې نږدې ټوله راکړه ورکړه پکې په کلدارو ترسره کېده په تقریبي ډول ویل کېږي چې اوس دغلته شاوخوا شپېته فیصده افغانۍ کارول کېږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا رسول د ډلې د اعلامیې په ملاتړ وایي هیله مند دی چې د افغان دولت ټولې وسله والې ډلې په دې پوه سوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوسنۍ ستونزه یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې حل کیدلی سي هند اعلان کړی دی چې صدر اعظم نریندر مودی به راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې په سیمه ییزه غونډه کې ګډون ونه کړي د جرمنی د درسن په ښار کې د دوو چاودنو څخه وروسته پولیسو د اسلامي ادارو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي یوه چاودنه په یو جومات کې او بله چاودنه په هغه مرکز کې وسوه چې د نړیوال کنفرانسونه پکې دایریږي د سوریې حکومتي عسکرو او د هغوی ملاتړو د دغه هیواد د حلب په ښار کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي چین پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې هغوی به د هر هغه ملک د کوششونو څخه مخالفت وکړي چې غواړي خپل داخلي قانون په چین باندې عملي کړي او د امریکا جمهوري ریاست ته کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د دوشنبې د مناظرې څخه وروسته د انتخاباتو لپاره د مبارزې فعالیتونه بیا پیل کړي دي درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټټه پنځلس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټټه شپاړس په هرات کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټټه اوولس په جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه د اته دېرشو او دوه دېرشو درجو په شاوخوا کې به وي په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او په فراه کې به نن د تودوخې لوړه درجه اته دېرش وي او اسمان به شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو آشنا